اوس هم مرضیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا سه شنبه په کابل کې د افغان او پاکستانی سوداګرو یو د ورځنی غونډه جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرسل خانجان الکوزی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان د پنجاب ایالت یو شمېر لوی پانګوال په افغانستان کې د ترانزیتي ستونزو او د ګډې پانګې اچونې په اړه له افغان سوداګرو سره خبرې کوي.
دا غونډه سبا ته په 8 مارچ باندې جوړیږي. سبا دوی د وزیر تجارت سره او د تجارت صنایع د وزارت سره ګوري. درې وار څو کې هم د مشترک سرمایه ګذاري د ترانزیت د ستونزو د حلولو او د تجارت په ارتباط د داخلي خپلمنځي تجارت په ارتباط چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه ارتباط باندې خبرې کیږي.
الکوزی وايي په دې ناسته کې پاکستاني سوداګرو ته د افغانستان د سوداګرۍ د قوانینو په اړه معلومات ورکول کیږي. نوموړی وايي چې د مارچ په 6 نیټه به په لاهور کې افغان سوداګرو ته یو سوداګریزه غونډه جوړه شي چې د افغانستان لوري به پکې دیرش پانګوال ګډون وکړي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي چې په دغه ولایت کې یو شمېر تولیدي فابریکې د برېښنا د نشټوالي له امله فعالیت نشي کولای. د صنعتکارانو د ټولنې مشر فضل حق مشکاني ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار صنعتي پارکونه د لوړ ظرفیت برېښنا ته ضرورت لري. نوموړي زیاته کړه چې په کندهار کې د تولیدي فابریکو د نه فعالیت له امله به یو شمېر کارګران وزګار شي.
د برق ظرفیت اوس په کندهار کې کم دی، 6 میگاواټ دی. پارکونه درجه ډېر اضافه برق ته ضرورت لري. نو بیا پر دغه لحاظ باندې اوس فابریکات فعالیت نشي کولی. دغه ډېر کارګران هم د بیکاري سره سات مخامخ.
د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 13 تولیدي فابریکې په بیلابیلو سکتورونو کې فعالیت کوي. او ټاکل شوی په پکتیا ولایت کې په نږدې ورځو کې د پکتیا ایران په نوم یو نندارتون جوړ شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسؤول نصیر عالمیار نن ازادي رادیو ته وویل چې یو شمېر ایرانی سوداګر پکتیا ته راغلي او خبرې روانې دي چې په بیلابیلو برخو کې له افغان پانګوالو سره مرستې وکړي. نوموړی وایي چې د پکتیا ایران په نندارتون کې د بیلابیلو صنعتونو څخه غرفې نندارې ته وړاندې کیږي. په دغه نندارتون کې لاسي صنایع، خوراکي او کرنیز توکي او ساختماني مواد شامل دي. او د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې افغانۍ په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ او 8.8 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ او 8.8 پوله، او زر پاکستانی کلدار 6.4 افغانۍ. د خبرونو پای
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. خدا شپه زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ او له هغه مخکې د یو کلی زرغګونه رادیو ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه هم مخکې د وروستیو ساینسي پرمختیاو د لړۍ یو بل راپور عصمت څاروانه اوروي.
خبریاست یو جاپانی څیړونکی بریالی شوی چې د غاښونو داسې کریم جوړ کړي چې د غاښونو په چولو او درزونو کې ننوځي او د غاښونو مینا ترمیموي. دا کریم ډیر ګټې لري، تر ډیره د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا کموي. ویل شوي چې دا کریم د غاښ د مینا وظیفه اجرا کوي، خو توپیر یې دا دی چې دا کریم اوبلندي او په اسانه د برس په وسیله د غاښونو مختلفو برخو ته رسیږي. د نورو کریمونو په شان د غاښونو د پاکولو او سپینولو کار هم ورکوي. د دغو کریمو مخترع وایي چې ممکن د دغو کریمو استعمال د غاښ ډاکټر ته د تګ اړتیا زیاته کم کړي. د دغو کریمو په ترکیب کې اپیټیټ هیدروکسی یا کریستالي کلسیم شامل دي. کله چې دا کریم پر غاښونو ووهل شي، پر غاښونو داسې ماده خپروي چې له 2 دقیقو وروسته د غاښ پر مینان خلی او د غاښونو درزونه پټوي.
یو کلی زر غاگونه.
گران اوریدونکو السلام علیکم. د جرمې په تیره برخه کې اسلام د مخدره موادو د قاچاقبرانو نمونه وښودل، خو د پتې ورکولو پر مهال یې خوله ونیوله. اوس راځئ دا واورو چې نفیسه او خاوند یې غوث الدین چې ډېره موده پاس بیرته خپل کلي ته راستانه شوي له کومو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
شی نن دا سماوات ولی نه بلیگی دیلم دلار گیو خلی و نه کرم چه دا سړی څه شو لڅا وخت چې وتای دی تر اوسه یې درک نشته. اوه راغلی سړی، اندېښنه مې وه تا زه د له ناروغۍ نه سر پورته کړی، یوازې وتای وې ستړی مه شې.
خیر وشې؟ هو لږ وځنډېدم. ریښتیا دا ماشومان چېرته دي؟
باندې وتې دي.
ښه، ته راشه دا لکړه رانه واخله چې د سوپې څنډه باندې کښېنم، دمه به مې لږ را جوړه شي. هو
ښه رایکه، پوهېږم چې ستړی شوی یې، ښه شو چې په خیر راغلې.
دا سماوات باندې اوبه چې ویشې دي یو چنجوش چې راته دم کشي ستونه مې بیخي وچ دی.
ښه بس دا دې زر یشي، چای به م دم کړم، خیرنې جامې ډېرې شوې وې، ما اوبه کېښودې چې وی مینځم.
ایله اوس مې دمه را جوړه شوه. ریښتیا چې سپین ګیری شوی یم، د پلي ګرځېدو نه یم.
ښه د ځمکې د اجارې خبره څنګه شوه؟ څوک درته پیدا کړه که نه؟
نه ښځې، هیڅوک هم ورته پیدا نه شو. د کلي خلک هم دومره ځمکه لري چې خپله کار پرې وکړي، دومره وس نه لري چې نورو خلکو ځمکه په اجاره واخلي.
کاشکې هماغه ګراوي بالا په اجاره اخیستې وای. څه به کوو؟ کور کې د یوې میاشتې غلم نشته، پوره کال مو لا په مخ کې دی.
زه به څه وکړم؟ کاشکې مو خپله یو دوه غیرانه درلودې چې ځمکه مې خپله کرلې وې.
وې په خبره شوم، د سماوات اورم مړ شو.
هی هی عمر څنګه تیریږي، سپین ګیری شوم، دوه قدمه ګرځېدی را ګرځېدی نه شمه.
خیر اوس خو ناروغه مې سړیه، مخکې مې درته ونه ویل، ما ویل ستړی یې.
اوس یې راته ووایه کنه.
واړه بچی به مو سبا بله ورځ خښتي وهلو ته روان وي، بټۍ ته تللې دي چې کار کې ونیسي.
ای های مجبوري ده نو، دلته مو هم لکه چې ژوند ښه نه شو.
ښه هلته ښار کې مو لکه چې ډوډۍ غوړو کې وه.
ښه ښه ته وګوره هغه اوبه لکه چې ویشېدي.
هو لږې نورې به یې پرېږدم چې ښه ویشېږي. ای قسمت مې که ښه وای، تا به په خپله یو کاروبار درلودی.
په خوږو لکه چې نه اورم، دروند شوم. ته څه وایې چې ځان سره بنګېږې نفسې؟
هسې ته خو وایې چې غوږونه مې کار نه کوي، اوس بیا بنګ بنګ هم اورې؟
ښه ښه څه مې نه دي اورېدلي، دا هلکان به کله راځي؟ ها
را به شي مورمړي، تو دوی د کار کولو وخت لا چېرته دی چې دوی مو کار ته ولېږل؟
څه وکړو، چاره څه ده؟ لولږې به ومرو. ته ورشه یو ځل وګوره چې په بټۍ کې څومره واړه ماشومان کار کوي، خپلو زامنو ته به زلمي ووایو.
هی کریمه وروره، پام دې وي چې څوک پوه نه شي چې موږ پولیس یو.
سمه ده صاحب، خو ته داسې په جرات روان یې، وایم په تا څوک شک ونه کړي.
و کریمه، په دې وظیفو کې مې ګیره سپینه شوې، اندېښنه مه کوه، بس پام کوه، په ما خو به د چا اروا هم شکي نه شي.
پوهېږم، خو منګه یو ورځ ماتېږي، نه هره ورځ. صاحب اسلام خو لکه چې همدغه سیمه ښودلې وه.
هو ته راځه چې لږ وړاندې ورشو، ځای خو همدا دی چې اصلي ځای به یې کوم وي. ده خو چې څومره ویلي وو هومره دوکانونه دلته نشته.
هو رښتیا وایې، کوم چا نه به یې پوښتنه وکړو؟
له دغه دوکاندار نه به پوښتنه وکړو.
السلام علیکم وروره.
وعلیکم السلام، نیالګي مو په کار دي؟
د نیالګۍ د ایښودلو خو ښه وخت دی وروره، زموږ اوس بل څه په کار دي.
څه وایې؟
دلته شاوخوا کې داسې تامې شته چې پاسې کورونه او لاندې دوکانونه وي.
او یا همدلته نږدې شته، لږ وړاندې ورڅه بېرته چپ لاس ته تاو سئ، کېدای شي هماغه وي.
کور دې ودان وروره، راځه په دې لنډه لار را تاو شه. ولې هسې لاړې؟ لختای وو چې د بغرا ویاله خو نه وه.
وایم کاشکې ویاله وای، په غټو وهلو به ترې وتلې وای. له خټو او خزلو څخه ډکه ویاله ده وروره.
خدای دې د دوکاندارانو ته انصاف ورکړي. دا لختای خو د دوکان مخې ته وو، باید چې خپله دوکانداران یې پاک وساتي.
هی کریمه، دا دوه کسان څنګه داسې موږ سره په یوه لار روان دي؟ ته لږ روشه.
ښه،
زه تېر شول. دا اسلام نوم لکه چې په ادرس ویلو کې هم چامبولو، که هغسې له پاسه راغلی وای نو په لنډه لاره به رسېدلی وای.
دومره یم چې ویلي ښه دي. ای چیرته ځې؟ هغه سړي وویل چې چپ لاس ته وګرځئ.
وروره، دې روزګار خو ښه او کین لاس رانه هېر که، لکه چې ځای مې پیدا که.
قادره، هغه د غلا قضیه دې یادېږي؟
هو، بیخي هماغسې ځای دی. هغه یې پاس کور او دا یې ور لاندې دوکانونه.
السلام علیکم وروره، څوک مو په کار دي؟
وعلیکم سلام وروره، موږ یو دوه کسه لټوو، زموږ ملګري دي.
څه نومېږي؟
جابر او سیلانی.
جابر او سیلانی، زه همدلته دوکاندار یم. په دې نومونو خو دلته څوک نشته.
څه؟ نو په دې نوم څوک نشته؟
دا لوګی خوین کوټې ته راغی.
زر لختې، دا لوګی له کومې راځي؟ تنور مو اچولی؟
نه زر مینې، زموږ وړه لا نه دی رسېدلی چې تنور واچوو، لکه چې ګلپري وی. ته ګوره، ګلپري مې مخ ته ناسته ده او زه څه وایم؟
ښه چې ناسته وم، کنه په ناحق به دې د غیبت ګناه اخیستې وای.
او ته ښه وایې، زرلخته لور خو مې غیبتګره نه ده، لکه چې دا د شاته کور نه دا لوګی راځي، بیا یې نغري کې زاړه بوټونه سوځولي.
هو، ډېر بد لوګی لري، هغه سملاسي انسان پټوخی شي.
دا خو لا څه کوې چې د سیند غاړې ته د خښتو بټۍ جوړه شوه، له سږمو به مو د تناره مورې جوړوي.
یو خو وچکالي ده، او بل خو به د بټۍ د لوګي له لاسه د کلي واړه او زاړه ناروغه شي.
پوهېږې، کارګرې ټول واړه ماشومان دي، زړه مې ډېر ورته خپه شو.
هو، همدا بیګا دا خبره زموږ کره یاده شوه. د دې وړو ماشومانو خو د سبق او مکتب وخت دی، او دوی ته ګوره، ورغلي نمونه د کار